السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونه تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدر منوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړې ده. خو د معمول په شان د هرې خبرونې په پیل کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسېدلي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د خبر له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و چې نن سهار د هرات ښار په 28 کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژورتل کې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادۍ راډیو ته ویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دي چې له نننۍ زلزلې وروسته دې روغتون ته یو مړی او لسلو زیات ټپیان راوړل شوي دي. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې د هرات زندهجان ولسوالۍ مرکز و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات واړول. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق پرون وویل د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې تر ټولو زیات انساني تلفات پېښ شوي چې د مړو شمېرې 1300 ته رسېږي او شاوخوا 1500 تنه نور تریت هم دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له زلزلې وروسته د احتمالي قحطۍ په اړه خبرداری ورکړی. د آسیا پاسیفیک حوزې لپاره د دې ادارې سیمه ییز مشر جان آیلیف یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي دي چې له افغانستان سره د مالي مرستو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی، نو ځکه د قحطۍ احتمال شته. آیلیف وویل د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی بودیجه د تیر کال پرتله په سلو کې تقریبا 80 کمه ده. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د ملاتړ کچه لوړه کړي. ډبلیو ایف پی مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان بودیجه زیاته نشي نو اړو افغانانو ته د مرستو په رسولو کې به کمښت راشي. د اسرایلو جنگي الوتکو یو ځل بیا د غزې پر ترانګه بمباري کړې ده. د اسرایلو دفاع وزارت نن سهار وویل چې لسګونه اسرایلي الوتکو په دې هوایي عملیاتو کې برخه واخیسته او په الفرقان سیمه کې له 200 زیات اهداف وویشتل. په تیرو 24 ساعتونو کې دا دریم ځل دی چې اسرائیل د غزې په ترانګه کې په لویه کچه هوایی عملیات کوي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي چې په ټوله کې له 4500 زیات اهداف وشتل شوي دي. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویان جاناتان کانریکوس نن وویل چې پر اسرائیلو د حماس د شنبې ورځې په پراخه حمله کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر اوس 1200 ته لوړ شوی دی. د ترکیې او روسیې ولسمشرانو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د کړکیچ د پای ته رسولو په اړه خبرې کړې. کرملن وایي چې د رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین د پرونیو خبرو تمرکز په منځني ختیځ کې پر سمدستي اوربند او د خبرو پر بیا پیل و. د ترکیې جمهوري ریاست وایي دواړو مشرانو د زیاتېدونکي کړکیچ د مخنیوي او سیمې ته د بشري مرستو د رسولو د تدابیرو په اړه خبرې وکړې. کرملن په یو بیان کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو خپګان څرګند کړی او په عین حال کې ویلي دي چې روان کړکیچ یوازې د فلسطین او اسرائیلو د دوو دولتونو د پلان پر بنسټ حل کېدای شي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې نننۍ لوبه به افغانستان وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان بله مسابقه د روانې یکشنبې په ورځ له انګلستان سره په پام کې ده.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست. تاسو په تېره برخه کې واورېدل چې پلاستیکونه او پلاستیکي لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډېر زیانونه او منفي تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکي لوښي تر پیړیو ژوندي پاتې کیږي او نه خاورې کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي سو ځان او چاپریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډرامه.
ښا مولوی صاحب، پرون خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په حق له مونږ مشرانو سره خبرې او مشورې کړې دي.
هو سنگینا، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
ښا مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرهنګي مرکز لپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره یې هم شریکوم. موږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
څومره ښه نوم دی سلامت!
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی.
زما هم خوښ شو، ښه نوم دی.
ټولو ته مبارک او بختور شه، ښه نوم دی. خدای دې موږ او تاسو ټول سلامت لري.
آمین. خبره دا ده چې د کلي ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلي نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا. دا دې تاسو هم خبر شولی.
خیر سي مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره خښتې آماده شوې دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو پاکله خبرې وکړم چې زر تر زره پرې کار پیل کړو چې موږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو. کنه
ډیر ښه مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي. دا دې نوم مور ته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته. مولوی صاحب،
کومه موضوع؟ امیده،
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې حق له ښه فکرونه کړي دي.
ښه، دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دي کړي دي؟ موږ ته یې وایه ځوانه.
اول خدا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسو په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
و مولوی صاحب، قربان شم، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ما ته خوشې کړه. زه چې پسې ډور را واخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم. هیڅ غم مه کوه.
دادی یو پلاستیکی پیدا کړ. دادی ما پیدا کړ.
سنگینا، ریحان خان څنګه دی؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه. ډیر سخت مست او پهلوان ماشوم دی. خو مو ورسره سات تیر دی په خدای.
ډیره ښه ده، خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی، هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کور یې ودان. ښه ده، عکسونه ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا دې نن مو دوه ګټې وکړې، هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالی او ګلالی پلاستیکونه ټول کړل. دوی دواړو همدا نن حشر پیل کو.
هو مولوی صاحب، موږ او تاسو باید د دې ټول کلیوال تشویق کو چې د کلي په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډېر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونشي کولی.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا صبر وکړه چې موږ هم در شو. لالا لږ په کرار اوسئ چې موږ هم در ورسیږو. څومره زر زر تګ کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم. ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده همې جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی، ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالي خو هوایی بنی آدم دی، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگی لالا، دا دې نن موږ هم ورزش وکړ او هم مو پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ ریښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي مو همداسې پاتې شوه لکه چې.
نه 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 پاتې کیږي، یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي بیا به د منډو سیالي هم پیل کړو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
خا خا، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکلیوالو، لږه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي.
ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن موږ او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمونږ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده، تل ښه فکرونه کوي او عملي کوي. نن دلته راټول شوی یو څو له خپل کلی او شاوخوا سیمو نه پلاستیکونه راټول کو چې هم مو کلی ښکلی او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمون کلی ده او زمون کلی موږ ته داسې دی لکه کور.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسی موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه را لېږلي دي. ویل یې د حشر په وخت کې ماسک او دستکشونه کار واخلو او اخیر کې خپل لاسونه او مخونه په پاکو اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نشئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، موږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلي په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. ښه ده چې ټوله دستکش او ماسک نه ګټه واخلو.
سنگی لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده، خور کوي واخله.
ماشاءالله، نامې خدای دی ملالې جانې. سنگینه داسې به وکړو چې کلیوالې مېرمنې دې یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلی لپاره موږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوی صاحب، هغوی دې یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل، زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو. له خیره سره ورځئ. نو مخکې شئ، هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوئ او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
والکه چنار ګلا، کاریګر خو لګیا دی میدان پاکی. تور ته د چایو ترتیبات ونیسه چې حشرګر بس تړي شوی وي.
خوشاله کا، چای مې وختي تیار کړی دی. خوریفیا، مولوی صاحب ته خدای خیر ورکی. ډیره مزادار خرمای راوړې، اغه هم تیار ده.
کور دی ودان. والکه چنار ګلا، دا او دان دی ولې دلته یې خره؟ د کی څه دی؟
کور دی لغلې ډاکټر. خوشاله کا، ساته چنار ګل څه ساده کاری. دیکھ میں دلاسون وینزلو لپار او بوئی کی دی او ترسنگ دلاسون وینزلو صابونا بھی کہہ دے فرزانے را لے گلے وہ چلا شر روس اپنے لاسونا وہ منزو چی مری زانو شو.
یارا نو وائم چی دازل دے ستا کور لغلے ڈاکشی سام ترتیبات دینے ولی دی کور دے ودان چنار گلا.
کور دے لغلے ڈاکشا دعا دے پکار دا کلیوال لارلاو پدے گرمے کے پلاستیکو نارا ٹھولئی خولی تو یہی خو موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخوړه، د مازیګر چای به موږ ورکو.
یاره چنارګله، په خاکساری او سخاوت خو مې ډېر خوښي. بس داسې وکړه، دې ځوانانو ته ووایه چې دا میدانی زر پاکه کړي، چې اشرګر به اوس راورسیږي. هله نو
سمه ده خوشحاله کا، خو به دې نه ویل چې د دې کوی ایستلو کار کله شروع کیږي؟ له خیره
هم دېش په ورځو کې به کار شروع کوي. د کاریګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه اخیسته ده، چې کله کار شروع شو بیا به حاجی شیرین ته خبر ورکو.
بیا خو نو د کاریګرو به ښه ساعت تیر وي، ښې غوړې غوړې کورو اګانې به نوشي جان کی، ځکه چې حاجی شیرین له غوړو سره ډېر جوړ دی.
هم دې غوړو خو حاجی شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ، چې اوس نور پی اختنه کی. چنار ګولا ته یو غږ وکړه چې میدانی زر پاک کړي.
خو سترګو وورونو، لږ بیړه وکړئ چې اشرګر اوس را رسیږي، ستړي به وي، میدانی ښه پاک کړئ.
چنار ګولا، زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري، ټول په یوه خبره دي. شکر دی د همدې اتفاق او اتحاد له امله د سړک خاوندان شولو، کله مو پاک شو، ډنډونه ډک شول، پاکي او نظافت ته توجه ډیره شوه. خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري.
او شکر دی، زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي، د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي. هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري.
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی.
خوشحاله کا، هغه دي اشرګر په خیر سره راغلل.
وای ماشاءالله ماشاءالله، دا خو ټول کلی راوته دی. خدای دې له بدو سترګو وساتي. حالا نو راشه چی چای یوسف.
بسم الله، هست تیار جی، درزه.
شب نام رنداره، رزا موبایل کیو گرو؟ چه برهان جان تا ده پولیو واکسین کلاو کو؟
و رندار ده جارشا، مونگالا کلینیک نا ده ریحان جان لپارا مکمل ده واکسین جدول واخسته. ده واکسین وقتونه معلوم دی، سان صفای او کارد دی، ټول واکسینونه مرته وکړل بیا راغلو. ورندار د چارشا، دا واکسینونه په هرې شفاخانې او کلینیک کې شته، یوازې نسرینې ترور سره نشته.
تو ګوره چې د قندولک ته مشوشش هم ونه نیوه.
سنگین لالا دې وویلې چې یو لوی ختم او خیرات به وکړو، ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو، ښه خوندوره میله به وکړو.
وی لالا جانه می قربان شم، زمگل علی جانی سر خیلی خوش علی کم او چنبه و هو چه ریحان جان ونه و اسمره بیلا سو بخی عمل رما هیسی را تا خوش علی و نکره.
در نجار شم تا چنبه و ها و ریحان بده تا خوخی کوی.
دا خولا وڑو که ده لکه پلاستیکی نانسه که
وا دوری دل چه میویلی سو پلاستیکی گوده نه ماما جانه در تا خوش علی کم.
اما دی جارشا، به خدای رختیا وای، څنګه وګورم بده په کاشو چې ماته ولی پلاستیکی نانځکه وای. اما دی صدقشا، ته پلاستیکی نانځکه نه، ته د امانا بغه. اما دی در تخه چمبه وهی.
داده ادریگه چی اما جانه تیوار کما، صبر چی وچه تی کما. مور جانه تراشا، داغه سی ملالی جانه غیگه ده خلاصه که اونیسا لاسونه دیم خلاص که. آفرین
ادریگه چه لاس میتی نتاو کم چونه اولیگی لاس مه کلی ده نازوالی.
وی آقا ده در ته و خندل.
خوب خدای هوده که ده ورت گرانه ایما، ماتم گرانده ده ما قنده ورندار ایما چیکم.
هو ولی نه ما چیکم.
نا موچانی می ویل ماشوم دیر ماما چی کوا ور سر خبریو که و نازار که.
خیر دی، تو رور جانمی دیر پام نیسی.
نا ویل ماشوم لکه گل نازک دی، باید لاس مخا و شوندی دی پاکی وی، آقی نبغیر مچی نکی چه مریضی گی.
دا سیخ کاری چی تو رور جانی تا می دیر گران دی.
هو پرون زما دا ماشوم توب طول کلی را وقتل، بیا ویل نا دا زړه دی خنه دی چې ریحان جان د تا زړه واغوندي ورته نوی جوړم، بی دغه ناوا سړیږي.
تر ورنه می صدقه شما، وختي دی یخنه غم مرته وخوړه.
وی دا ولې جوړې لکه چې جوبن میکه څه پی وشو.
اتمن وګای شوې د شیدو وخت دی، او درېګه چې شیدې ورکم.
چې وګای دې دا دی واخله، شیدې دې ورته ورکه.
اما جانې رایکه راشه مور دی چارشا وګه شوې راشه چی شې دې درکم
دی الګ زند ونک نیم ساعت دی و دینم تیر شو
حتمن کوم مشکل سره مخ شوې ده
یو زنګ ورته وه چې چیرته رسیدل ده
مولوی صاحب ته یو زنګ ورته وه
پسترګو تاسو ته کټونو کې سوري لاندې کینی چې لمر تیز ده صبر چې زمې دا ټلیفون راواخلم دغه ده
ولا رښتیا وای ګرمي ډیره ده او زه تګ شوی بیا دا ده واخله ما سره یو بوتل وبشته واخله
شکر خدایا کور دی ودان
دارو دشه
بلی سنگین خان السلام علیکم چیرته له خیره را ورسیدی
علیکم سلام مولوی صاحب لارکیو څو دقیقې وروسته رسیدو
سمه ده مونږه انتظار وباسو
خه مولوی صاحب څه ویل
لارکی دی اوس در ورسیږي
زه ښه شو خاطرم جام شو رښتیا خوشحال کاکا دا بالښتونه زمونږ د کور نه دی
دا کټورم ستاسو دی کارم چې شروع دام د کاریګرو لپاره راوړل امید جان عاشق الله او چنار ګل راوړل
خی وکړل ما ویل چې څنګه نظر کې می آشنا لګیږي
تاسو دی خدای تعالی ژوندۍ لري ملکی خو څه اسانه کار نه دی تاوانونه او طوفانونه لري
وای نام خدای دا خو سم لکه یو کور دی څه دوړي جوړي کړي
دا د ساکندنی وسایل دي هغه هم برمیسا لکه د ملک خیلو د کلي
خدای دې سنګینه او رئیس ته خیر ورکړي لوی کار یې وکړه کور یې ودان
آمین
نو بیا صبر چې ورته اشاره وکړم چې موټر دې ډډه کې ودروي زما په خیال چې وسایل یې ډېر درانه دي
او فکر کوم ټول وسایل په یو موټر کې راوړ کړي دا د خیر را ورسېده دا خو ډېره ژوره څه وایي عین بېخي هماغه منطقه او د اوبو اصلي رګ ته ځان رسوي لکه کوبۍ د زګا غوندې نه ده چې څو وخته پاس وچه شي دا نو همداسې پاتې کیږي
السلام علیکم
علیکم
السلام
ستړی
مشي
سلامات اوسئ وبخښئ چې لږ ځان مې وکړ د انجینرانو خپل کارونه درلودل د هغه لپاره لږ ځان شو
مهمه خبره نه ده مقصد کار مخته لاړ شي دام د څاکیندل دي هغه هم لوی او ښه په قانون برابر چې د دولت اجازه لري
دا ټول د خوشحال خیلو کلي د خلکو اخلاص دی ښه نو اول انجینر صاحبان کټونو کې کینوه چای او ډوډۍ تیار دي ډوډۍ دې وخوري تم ډوډۍ وخوره بیا به سره خبرې وکړو
تاسو ډوډۍ نه خورئ
مونږ خپلو کورونو کې خوړلې دا ستاسو حق دی عاشق الله تیار کړه او بیا چنار ګل سره ژرندې ته لاړه
خانو سمه ده سلامت اوسئ ډېر په تکلیف شوئ زه یې په خپله تیاروم تاسو تر هغې د څا ځای معلوم کړئ
مولوی صاحب تا نقشه را وباسه چې چیرته ده
راځئ چې لاړ شو همالته به نقشه وګورو بیا یې چې ډوډۍ وخوړله د فنی او مسلکي نفر په مرسته ځای به په نښه کړو درځئ چې لاړ شو هغې ونې لاندې به ودرېږو همالته به نقشه وګورو بیا یې چې ډوډۍ وخوړله د فنی او مسلکي نفر په مرسته یې ځای په نښه کوو هغوی ځمکه هم ښه پېژني او موږ نه څو څو ځله ښه پوهېږي شاید کومه منطقه چې موږ په نښه کړې ده مناسبه نه اوسي
رښتیا وایي راځئ چې لاړ شو دا دی سم شو ښه کومه ده دا څا په نقشه کې چیرته ده
دا ده دلته یې نښه ورکړې ده
ښه ښه کوم ځای ده د میدانی کومه حصه ده
فکر کوم چې هغه ځای دی
هغې نه لږ دیخوا ته صبر چې انجینر صاحب پکې څه نظر ورکوي
هر څه چې وویلې منو یې دوی مسلکی خلک دي ټول عمر په همدې کارو کې تیر شوی
رښتیا وایې توکل په خدای
وی تو ګوره ما پوښتنه مو نه کړه چې شین چای څښې او کتور
ترور جانې فرق نه کوي زه دواړه څکم
ها خوش نصیبه یې زه تور چای سره عادت یم شین چای سره مې د خولې مزه خرابېږي
ها شکر دی تور چای مې دم کړی
خور جانې نیت دې صاف دی کینه ډېر کم خلک پیږي چې زه تور چای څکم
دارو موشه نسرینې ترورې پوهېږې چې ولې مې راغوښتی ای
نه والا څه پوه شوم بزرګه خو نه یم خان واتمنی کومه خبره خدا چې غوښتې دی ما هغه هم فرزانه سره و
والا ښه بېغم باشه ښځه خو یې
ملک صاحب څنګه څه بېغم باشه مې کړې ده
نام خدای دی وي زه او خلک د کار په ځکه بي عزت کوي زوروي بیا ښکاره کوي چې هیڅ خبره نه ده شوې.
خدایا خیر کې دا کارونه دې چې وویل ما کړې دي هیڅ مې یقین نه راځي.
ښه فرزانی لورې دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایه.
ملک صاحب بیخي مې شرم راځي، څو ورځې مخکې راغله او ډېری وزورولم، اختار یې راکړ. مام کولی شو چې لکه دې غوندې ځان بد کړم خو ومې نه کړ. کله چې مې ورته وویلې د لاسه د شکایت کوم، وی ویل چې لاس دې خلاص.
یاله توبه مې ده خدایه، زه څه پوه شوم چې دا فرسانګه که دومره دا خبره غټوي. ما ویل شاید نورو ښځو سره یاده کړي. زه څه خبره چې تاسو ته یې زحمت درکړی دی، که پوهېدم چې داسې یو کار کوي هېڅکله به مې څه نه شکایت نه و کړې.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږي سنگین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفې کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته دا ووایه، کوم واکسینونه چې کلینیک کړي دي ته تېنه خبره یې؟ ته هغه پېژنې؟
واکسین کړي؟ زه څه پوهې شمه، پیسه د هره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کیږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاری وکي.
دا دی اوس پوه شوې، هر شی ځان ته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت د نسرین ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزاور روانو، نور به د فرزانه جان پسې لاړه نشي.
د امید مورې ته غرض مکوه، دا دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کیږي که نه، پاس د ډېره د پام ونیسه او چا ته ضرر مه رسوه، که نه دا خبره به ډېره لویه شي.
راپور مې ورکي، خبره مې لویه کوي. زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوي. خیر دی، خدای خیر سره دی.
بس بس مور بیچار شا، مژاړه رشتې دم ژړلې، که داسې کوې نو بیا ما پریشانه کوي. زویا کوم ځای دې خوږیږي؟ خدای مکه مریض یې؟ بس بس اما یې ګوري چې نه درد لري او نه تبه، مقصد خپله مور ځوروي.
زما قنده نه لوګک، زما شیرینه نه لوګک، دا ما قنده شبنم ورېنداره مې مه پازه بوه چې دې درنه خفه کېږم. شبنم ورېنداره وګوره، په خدای غلی شو، د ما په خبره پوه شو.
دا دی ښه شو چې زه یې زر زر کالي او پمپرونه تیار کړم. هله ورېندار دې جار شه، هماغه لوی دسکاول راکه چې اوس به دې لالا راورسېږي.
چېرته ځې؟
اوی رښتیا تا ته مې ونه ویلې، خو ترور مې خبره ده، نن باید کلینیک ته لاړ شو. هغه ډاکټره اوس نه دی، ریحان جان ډاکټره شوې، بل ځای ته یې نه بیایم. لالا دې د دفتر موټر راولي او زو د خیره، تم راسره لاړه شه چې مرسته وکړي.
دا دې واخله، رښتیا ولې بیایې؟ خدای مکه مریض شوی.
ملاقات د زو او تاریخ اومه ورځ ده، لاړ شو چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره راکوي. مونږ ته یې ویلي وو چې راشي، څو دورې نور هم باید لاړ شو.
زه نه په دې خبرو نه پوهېږم، څومره سخت خبرې دي.
زه دومره تکړه نه یم ملالۍ جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوې دي. د واکسین د کارت له مخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاړ شو.
د لالا نه مې جار شم، پلار جان او مور جان مې ویل چې سنگین لالا ته ریحان ډېر ګران دی.
رښتیا وایې، لالا دې ښه پېژندلی. ښه نو راځه چې اویلۍ ته ووځو، جوش یې کړې د سکلو اوبه به هم واخلو، نور شیان مې خو د سکول کې یخي.
ښه نو زه د سکول اخلم، ته ریحان جان راواخله.
همداسې کوو. څنګه ښه هوا ده، بنی ادم تازه کوي. ښه دی چې ریحان جان مې ښه پېچلی دی.
دا سکول څومره دروند دی.
خیر دی، زه یې اخلم.
نه زه یې اخلم، ته ریحان جان واخله، اوس هسې په موټر کې کینو د خیره.
لالا دې دی ویلي وو چې ورسېدم اران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مورجانې مونږ لاړلو، ور بند کړه. د خدای پامان
ترورې، د خدای پامان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي، وایي د خیره لاړ شئ.
درځه مخکې شه. وایي څومره وارخطا دی، ودرې دغه دی راغلو نو چیغې م ورته وهلی نه شم. راځه چې لاړ شو.
درځه چې ځو.
واکسین ولې ماشومانو ته مهم دی؟ دا ځکه چې ستاسو د ماشومانو ژوند ژغوري. واکسین بې ضرره او خوندي سیز دی. واکسین ستاسو لګښتونه کموي او ستاسو د ماشوم روغتیا تضمینوي. واکسین نورو ماشومانو ته د ناروغیو د انتقال مخنیوی کوي. نو د خپلو ماشومانو واکسینول مه هیروئ. تر بلې ډرامې مو روغتیا په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیویي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکې.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. اوبه لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو وړانګه یوه ډرامه خپرېږي. نوروز ورور، هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منم راکا زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
خو څه خبره مو شور دی ولړو
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګوره منې را ناغست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه مڼا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زاینو کی لوبي کوي اوس ده مردار مڼا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر اختیا چې ډیر ناولې ده شمسا ملالای خوایی دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې مڼې خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې هوښیار ملاله یې که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد نه شوه، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دي ته ضرورت هم نه لري چې پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال سي لسلو څخه کسان سي لپان پانتونونه پارغيږي. نو د دې 40% دیر 40% اله کار ته جذب سي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه څه باید پام وکړي دا وګوري چې کوم ځای کې د لستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه سي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه افتراعي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلې ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوستی، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوستی خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، ښځوند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خده کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دارزم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت هم مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفرو ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د موږ د نیکو کمه ده، هلک عمره زندګي تباه کېږي، د جلی هم ځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکې جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور وه همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتانه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي، او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی، او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې په کې سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی، حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانې خپل زوی ته واده وکړه زوم به خپل زوی ته واده وکړم، او هغوی سره خپل سیالي برابري، خو دا خپل د اولاد د ښېګڼې لپاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی که نه چې دا واده وکړي یا دا مسؤلیت په غاړه اخیستلی شي، هم د ذهني لحاظ هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او که نه وروسته دا ورسره مخکې تللی شي، او که نه خو دوی بیا هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زموږ د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کوي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخید درکونه هغه کجنی وي یا الک وي مثال
ذہن نہ مطالعہ کرو چی ذہن کی چھ دی او زڑ کی چھ دی کنا او مونگ مومن اغی پا ظاہری بڑا باندے پیسلہ کرو مثال مخور دا یا مثال عرور دے اغا وادی تزڑ نہ خکینو ما تا ضرورت نہ دے چھ مثال اغا زدمر تعدید کم دمر تاثیر لاندرا والم اور تو چھ تو والی نکی دا وکا دا دس دا دس دا زباید اغا پریدم او مثال کا وقت راشی کا وقت راشی الک پی جنے اغا بے اخپل زڑ غواڑی چھ دے وادو کی
دین عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړای چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخت سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ډېر کړی الکان د خزې کیږي دا خزه نه خوښېږي همیشه په کور کې جنجال وي بل خزه کو یا یو نجلۍ نه غواړي تر سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز دی چې کیږي که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او با فکره اولادونه منځ ته راوړي که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم عمر خیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکی کنا کورنۍ ورته وټاکی
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلی
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي هو که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او راستي عادتونه په جبر واړوي بل مهمه موضوع دی بل در کول دی او حتی لوی موضوعاتو کې لیو بل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي یاد ساتي ژوند یو پیوند دی د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي یو بل ته متقابل درناوی باید وشي
عمر خیل صاحب یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي
از دکړې د زوجایم په درکولو کې لوی امرسته کولای شي. لبد امر غزموک ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه خزي لزدکړو لري پاتې شوې دي. همدای لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخواله او د خزو ځپل ډیر دي. که خزه او میړه از دکړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژور درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابېږي چې تاوتریخواري ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.